د مشال ریډیو د نن ورځې د وروستي خبری خبرونه ته مو زه بوریوال کاکړ هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوې د خبر پښتونخوا په بونیر او بډبیر کې د اومنیشنل ګوند پر غړو بریدونه د خبريالانو د امنیت په اړه د پاکستاني وزیر اعظم غونډه او له وسلوار طالبانو سره د خبرو اترو په اړه د قبایلي سیمو د ځوانانو سرګندونې د دې خبرونې تودې موضوعګانې دي. د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو، خو لومړی خبرونه چې انیسا اجمل وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبر نو سر ټکی په بونیر کې د عوامي نېشنل ګوند یو غړی وچل شوی او په بډابیر کې د یو بل غړی په کور برید شوی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په خبریال حامد میر د حملې د پلټون لپاره د عدالتي کمیشن د جوړولو حکم ورکړ او د ایران ولسمشر حسن روحانی منلی چې په هیواد کې اوسم ښځې له جنسي ناانصافۍ سره مخامخ دي. اوسته خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په بونیر کې د عوامي نېشنل ګوند یو غړی افضل خان بجل شوی دی. د عوامي نېشنل ګوند غړی بشرا ګوهر نن مشال ریډیو ته ویلي چې نامعلومه وسلوالو افضل خان هغه وخت په ډزو وجلې کله چې د سلارزو جیوړ په سیمه کې له خپلو ملګرو سره روان و. بلخوا د بډبیر یو پولیس افسر احمد علي نن مشال ریډیو ته ویلي په خبر سر نږدې بډبیره کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر میا مشتاق په کور بیګا وسلوالو برید کړی او دغه د کور درې سړي یې تښتولي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر ملک مصطفی د دوی د ګوند په غړو د مسلسلو بریدونو په اړه نن مشال لیډیو ته ویل
حکومت نوم سیس خود ته راښته نه حکومت کوي دا حکومت تحفظ ورکولو تر ډېر اعلانونه کوي چې موږ فلان کې تم تحفظ ورکو فلان کې تم تحفظ ورکو تحفظ نوم چلته خلک کور نه وړي وزیر نه خلک وړي دهشتګر مطلب چې دا حکومت هیڅ نشي کولی مذاکرات په نوم باندې دې لګیا دي اوس پر مذاکرات هم چلتا اوس نو مشکلات دا دي چې څوک بازار کې هر ځای کې غیر محفوظ دي خلک چاره سیاسي خلک دي کاغذ صافیان دي.
ملک مصطفی سیاتوی چې په تیرو سو کلونو کې د وسلوالو په بریدونو کې د عوامي نېشنل ګوند خواوشا اته سو غړي وچل شوی دي. تر اوسه پورې د دواړو بریدونو ذمہواري چا نه ده منلې. نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په خبریال حامد میر د حملې د پلټون لپاره د عدالتي کمیشن د جوړولو حکم ورکړ. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویب پاڼه خبر خپور کړی چې په اسلام آباد کې د حامد میر د برید د پلټون لپاره نن پر بل شوې غونډه کې وزیر اعظم نواز شریف چیف جسټس ته خواست وکړو چې د دې عدالتي کمیشن لپاره د غړي منتخب کړي. د پاکستان د خبریالانو تنظیمونو هم نن په ټول ملک کې په حامد میر د حملې پر ضد احتجاجي مظاهرو اعلان کړو. په دې لړ کې نن د کراچۍ پریس کلب مخې ته د کراچۍ د صحافیانو اتحادی او د پاکستان صحافیانو اتحادی لخوا احتجاجي مظاهره شوې. د جیو نیوز ټلویزیون د کیپیټل ټاک په نامه د خبرونې قربا حامد میر تیر ماښام د کراچۍ په فیصل سړک د نامعلومه وسلوالو په ډزو کې جبل شوی دی. د پاکستان سین صوبې په سکر خار کې بیګا په یو ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه سلوېخت کسان وژل شوي دي. د ژغورنې د ادارې ویان انور کاظمي نن مشال لیډیو ته ویلي په وژل شوو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د سیمې پولیس وایي په بس کې نږدې 60 مسافر ناست وو. د پنجاب له ډیرا غازی خان څخه کراچۍ ته روان وو چې د پیښې ښکار شو. د کابل ښار د اتمې حوزې اړوند سیمه کې نن سهار د کرنې وزارت په یو ګاډي چاودنه شوې ده. د کابل د امنیه قومندانې ویان حشمت الله ستانکزي نن مشال لیډیو ته ویلي چې په دې چاودنه کې د کرنې وزارت یو شمېر کارکوونکي زخمیان شوي خو د کره شمېرې 1290 تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت کمې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې 13 وسلوال وژل شوي، 8 زخمیان او 2 نور نیول شوي دي. د دې وزارت لخوا نن په یوې خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې دغه عملیات په کونړ، فاریاب، کندوز، فراه او لوګر کې شوي دي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن نن د انتخاباتو د جزوي نتایجو دویمه برخه اعلان کړي. د دې کمیشن لخوا په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه نتایج به د کابل په وخت د ماښام په 15 بجو اعلان شي. تر اوسه معلومه نه ده چې کمیشن د 100% نورو رایو نتیجه اعلان کړې ده. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د ایران ولسمشر حسن روحانی منلی چې په هیواد کې اوسم ښځې له جنسي ناانصافۍ سره مخ دي. په کمی فورم کې د ایران د ښځو د ورځې په مناسبت حسن روحانی ویل چې اوسم ځینې ښځې داسې دي چې د سړو د ناوړه سلوک له وجې یا خو په ویره کې دي او یا له مشکلاتو سره مخامخ دي. بلخو ایران وای د خپل درنو بو په اټمی ریاکټر کې د فعالیتونو د اودرولو لپاره اقدامات مکمل کړي او باید لدی سره د ایران د لانچمن اټمی پروګرام پر سر د نړۍ لشپغو سترو هیوادونو سره په خبرو کې ستونزه حل شي. د ایران مرستیال لسمشر علی اکبر صالحی پرن اویل چې له برتانیا، جرمنی، روس، چین او امریکا سره د نومبر د موافقې پر اساس ایران په لوړه کچه د خپلو یورانیم غنی کول کم کړي دي. د عراق د بغداد په شمال کې په یوې یونیورسټۍ کې د ځانمرګي برید له وجې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او ګڼ شمېر ژوبل شوي دي. بلخو د بغداد په جنوب ختیځ کې په سماوا ښار کې د دوو چاودنو له امله اووه تنه وژل شوي او اته تنه نور زخمیان دي. دا بریدونه په داسې وخت کې شوي چې په عراق کې د اپریل په دیرشمه نیټه د پارلماني انتخاباتو لپاره تیاریانې روانې دي. اور اس ته خبر ده چې په مرکزی یمن کې په هوایي برید کې د وسلوالي ډلې القاعده لږ تر لږه نه تنه وژل شوې دي. په دغه پیښه کې درې عام وګړي هم وژل شوې دي. د یمن پوځي چارواکي وایي په 19 اپریل په دې برید کې هغه ګاډي په نښه کړل شوې وه چې د البایدا صوبې سواما سیمه کې د القاعده غړي پکې سپاره وو. د پیښې په نتیجه کې هغه ګاډي چې پکې عام وګړي هم شامل وو درې تنه پکې وژل شوي او 15 ژوبل دي. په داسې حال کې چې امریکا ویلي وو چې په یمن کې د وسلوالو ډلو پر ضد ډرون بریدونه کوي د دې اوسنۍ پیښې په اړه څرګند معلومات مخې ته نه دي راغلي، خو د یمن ستره امنیتي شورا وایي چې دا هوایي برید د یمني چارواکو لخوا شوی دی. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال ریډیو اورېده چې انیسا اجمل وړاندې کول. په خیبر پښتونخوا کې وسلوالو د امنیشنل ګوند پر یو مخکښ وژلې او د بلې درې خپلوان تښتولې دي. د یاد ګوند یو غړي مشال ریډیو ته وویل په پاکستان کې پر خبریالانو د کېدونکو بریدونو پر ضد په بیلابیلو ښارونو کې ژورنالیستانو احتجاج کړی. د سیاسي چارو یو کارپوه د خبریالانو د ستونزو په اړه وایي
دا غواړي چې کومه بیانیه پاکستان کې ده د هغې برخلاف چې یو بله بیانیه پیدا نه شي.
د قبایلي سیمو ځوانان وایي حکومت که هره لاره خپلوي خپله دی کړي، خو د دوی په سیمو کې دی امن راولي.
مذاکرات کوي او کفرشل کې دا دوی خپله خوښه ده. موږ ته د کم از کم زموږ ماشومان ته زموږ بچو ته د څه وکړي؟ موږ چېرته لاړ شو؟ نه سکول راته شته، هېڅ هم نشته.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې غړي برخه دي. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اورېده، په خیبر پښتونخوا کې چارواکي وایي چې د عوامي نېشنل ګوند د بونیر یو مشر افضل خان وژل شوی او پېښور سره نږدې بډبیر کې د یاد ګوند د یو بل وژل شوی مشر میا مشتاق پر حجره تر برید وروسته د هغه درې خپلوان تښتول شوی دی. چا د دې پیښو پړه نه ده بنلې. لوی پېښور د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان نور حال راکوي.
دا بډبیر ترنی یو پولیس چارواکي احمد علي مشال لیډو ته د پیښې په حق لول چې بیګا د شپې خوشا یو نیمه بجې ماشوخېلو کې د عوامي نېشنل ګوند مخکینه مشر میا مشتاق چې سمو د وړاندې د وسلوالو لخوا وژل شو په حجره باندې نامعلومه وسلوالو ډزې وکړې او د ډز وروسته د هغوی د کورنۍ درې نارینه غړي هم د ځان سره وتښتول، خو ولې د دوی په وینا لا تر دې دمه څه قسمه گرفتاري نه ده شوې. بلخوا د عوامي نېشنل ګوند پخوانی د اطلاعاتو صوبایي سیکرټري ملک مصطفی وایي چې عوامي نېشنل ګوند کو په حکومت کې وي او کنه، خو د دوی غړي ځکه په نخښه کېږي چې دوی د ترهګرۍ په ضد او رښتیا خبرې کوي. نوموړي زیاته کړه چې خیبر پښتونخوا کې راغلي د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مکمله توګه په امن راوستو کې ناکامه شوی دی، د کوم چې دوی د انتخاباتو وړاندې وعده کولې، بل دا چې دوی خو د مذاکراتو مخالفت هم نه دی کړی او په امن راوستو کې حکومت سره په مذاکراتو کې هم د دوی ملاتړ دی.
بالکل
فلانکی تم تحفظ ورکو فلانکی تم تحفظ ورکو وہ تحفظ نم چلتا ہے خلق کور نہ اڑی اجرے نہ خلق اڑی دہشت گرد مطلب جی حکومت اس نشی کو لے مذاکرات پر نم بنے دے لگیا دی ہو سے پر مذاکرات ہم چلتا اس کو مشکلات دا دی جس کو بازار کے ہر جگہ کے غیر محفوظ دی خلق چاہ سیاسی خلق دی کاغذ صافیان دی
یا دوانے دا چھ دا عوامی نیشنل گن مشر میا مشتاق ہم سمو دولان دے ہم پا ماشو خیلو کی دا وسلوالو لخوا وجلشے ہو بلخوا ملک مصطفیٰ وائی چھ تیروش پگو کالو کی دا عوامی نیشنل گن خوشا اتو سو پورے کسان وجلشوی دی شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د یو شخصي ټلویزیون پر خبريال یا صحفي حمید میر تربرید او وروسته د هغه د دی پی شي د پلټن لپاره ل چارواکو سره لید کاته کړی دی د لغ وروسته دا چې حمید میر تیر ورځ په کراچي کې د نامعلوم وسلوالو په ډزو کې ټپي سو احمد الله پر رپورټ لري
د ذاتی مت ٹی وی جیو نیوز پر اینکر حامد میر د حملے پر ضد اسلام آباد پر شمول ټول ملک کے احتجاجی مظاہرے دوام لری او صحافیان د حکومت نه غوښتنه کوي چې پیخه کې ککړ تنان دے په فوری توګه گرفتار کړي تیر مازیګر د پیخي وروستو صحافیانو د ملک په مختلفو خارونو کې احتجاجي مظاهره شروع کړي او د حکومت نه غوښتنه کوله چې صرف د مزمتي بیانونو د کار نه اخلي بلکې د پیخي نوټس دی واخلي او صحافیانو ته د تحفظ ورکولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي د پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیسټ پی اف یو جی صدر افضل بٹ مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې تر دې دمه زمنګ د سلو نه زیات صحافیان وجلې شوي او یو شمېر جوبل کړي شوي دي ته داسې پیخو په ضد نور منګ خاموشه نشو پاتې کېدی او پیخي پلټونو پورې به خپل احتجاجی مظاہرے جاری ساتو
آج اسلام آباد میں بھی اور مختلف
ننبا پا اسلام آباد او دا ملک پا نور و خارنو کی مظاہرے کی گی او مونگ پا سخت و ٹکو کی دا دے حملے غندنہ کو او حکومت ندا مطالبہ کو چی پیخہ کے ککڑ مجرمان دے زر تا زرہ گرفتار کلی شی او دوی دا دے سخت سزا ورکلی او صحافیانو تحفظ دے یقین کلی مونگ دا حکومت نا دا غختنہ ہم کو چی مونگ ور دا کم پینزہ مطالبات ولاندے کلی و چی پکے دا خبریالانو دا جوان او نوکرو تحفظ نا علاوہ دا مطبوعاتو دفترونو او پریس کلبونو سیکیورٹی شامل دا کدا طالبات یې منظور کړی وی نو پدې دې عمل درآمد هم تیز کړی او موږ له دې تحفظ را کړی
د مطبوعاتو د خیر خیګړې لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې سیویک اکشن مشر عدنان رحمت وایي چې حکومت له پکار دی چې د پیښې پلټنې وکړي او چې هر څوک پکې ککړ وي نه صرف ولست یو خای بلکې سخت سزا ورله هم ورکړي
صحافیو پہ اٹیک جو ہے وہ
صحافیانو د حملو سنس وجوی او هغه دادا چې دوی انساني حقوقو معاملات په حق لا ولستا خبر ورکوي او هغه کسان یا ادارې چې غواړي د دې معاملاتو په حق لا ولست خبر نشي نو هغه وی صحافیان پنخه کوي حامد میر هم خپل کار په خطو غتر سره کولو خو ځنې خلکو او ادارو دا نه غوښتل چې حامد میر دا هر سره برسیر کړي اوس چې حامد میر په کومې ادارې الزام لګولې دي نو حکومت له پکار دی چې پلټنې وکړي او چې هر څه حقیقت وي هغه را برسیر کړي چې په راتلونکي کې صحافیان خپل کار بغیر د سیارې خطر تر سره کوي
یاد دی وی چې د تیر میاشتې په 28مه نیټه په لاهور کې د یو پرایویټ ټی وی چینل په خبريال رضا رومي هم حمله کړې شوې و چې پکې نو موړې محفوظ پاتې شوې و خو ډرایور یې پکې مړ شوې و احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
پرون مازګر کراچۍ کې زخمی شوی خبريال حامد میر کورنۍ تور لګوي چې د دې حملې تر شا د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI لاس دی خو هغه دا نه مني په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبريال ظفر کرمی دې موضوع ته کتنه کړې ده
ډاکټر انوای حمید میر په خېټه او رانه درې ډزه لګیدلې او د اپریشن په محل د هغه له وجود څخه دوه مرمۍ راوستل شوې دي د اپریشن وروسته تیر شپه د جوبل شوی خبريال حمید میر سره په هسپتال کې ملګري امیر لیاقت خبري غونډې ته وویل د دوه نیمه غنټو له سخت اپریشن وروسته د حمید میر ژوند له خطرې څخه بهر دی
آپریشن ان کا کامیاب رہا ہے لیکن یہ آپریشن
دے وائی دا حمید میر آپریشن کامیاب شوے دا ڈیر گران آپریشن وو دا ہاگا پورن او خیٹا درے گولئی لگی دلی وی دا آپریشن نا روستو منگ پا خوشالی سروائیو چی حمید میر سیب اوس مخ پا خکی دو دے دا جیو نیوز ٹی وی دا کپیٹل ٹاک پناما دا خپراون کوربا حمید میر دا اسلام آباد نا کراچی تا دا خالی پا مخام رسی دلی وو ہاگا دا کراچی لہوائی اڈی سخا خپل دفتر تا پلار وو چی دا ہوائی میدان سر نزدی نامالو وسلوالو د هغه په گاڑی ډزی وکړي د کراچۍ د پولیسو مشر شاهد حیات مشال رډیو ته ویلي وسلوالو د حمید میر په گاڑی نه ډزی کړی دي چې په کې درې د هغه په وجود لګیدلې دي د حمله په ښکار شوی گاڑی کې د حمید میر یو ساتونکو او ډرایور هم وو خو دغه دواړو ته په دې حمله کې زیان نه دی وخته د سین صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن تیر شپه نا وخت له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي د یاد پیښې د پلټونو لپاره دوی د لوړپړو امنیت امنیتی چارواکو ڈالا جوڑا کڑے دا نے وائی دسن صوبے اعلی وزیر ہم دے پیخے نوٹس اخیستے او دا کراچی دے پولیس مشر شاہد حیات پا مشرائی کیے دا پیخے دا پلٹن لپارا کمیٹی جوڑا کڑے دا پا حمید میر حملہ منگ دا پاکستان پولیس حملہ گنو پا دے مخا منگ دا سن حکومت ٹول مشینری پکار اچولے او دا وجن کو خاکیمو جوڑی کڑی دی دا دے نالاوہ پا دے کیس کے نور پر مختگ ہم شوے چی دے زین وجوہات والا عملہ یہ اس لرسنیو سرا نوشو شریکولے بلې خوا ته د حمله د ښکار شوی خبریال حامد میر ورور عامر میر په حامد میر په ترسره شوی حمله کې د پاکستان استخباراتي اداره ایسای تورن بللې د حمله وروسته د جیو ټی وی سره په خبرو کې عامر میر وویل په ځینې موضوعاتو د څېړنې په سر ایسای د دل ورور څخه خپه و
جو ایسای کی طرف سے خطرات لاحق کے
ای وای زما د ورور جونتا د ایسای لخوا خطره د جنرال شجاع پاشا لوخت و د دې وجه د رای اختلاف د بلوچستان او د پرویز مشرف په موضوع د حمید میر دریز او د دې ترڅنګ په سیاست کې د فوج د کردار په اړه د هغه موقف ایسای ته خوښ نه و
پاکستان کی ایسای کو قابل قبول نہیں
حل تبیا د پاکستان د وسلوالو فوجونو د اماړي کوڅانګي ايس پي ار مشر اسيم باجوا د امير مير لخوا د پورور په تر سره شوی حمله کې د استخباراتي ادارې ايساي د لاس لرلو تورونه رد کړی دي یاد دی وی د دین مخکې هم په کراچۍ کې درسنیو په مرکزونو او خبريالانو حمله شوی په دې وروستیو کې په کراچۍ کې د ایکسپریس میډیا ګروپ په دفتر او په گاڑی تر سره شو حمله د دغه چینل کارکونکو ته مرګ جوړبل اړولې و د دغه حمله پړه وسلوالو طالبانو منلې و خو په حمید میر د تر سره شوی بیگانه حمله پړه د دې رپورت تر جوړولو کومې ډلې په غاړه نه داخسته
ظفر کریم ولک څنګه چې تاسو واوریدل پرنی یو برید کې زخمی شوی مشر خبریال حامد میر کورنۍ دا وکوي چې پر هغه په دې برید کې د پاکستان د جاسوسي ادارې ایس ای لاسو په دې اړه لیکوال او څېړونکی ډاکټر محمد تکی وایي چې لدی مخکې هم د سلیم شهزاد په نامه یو خبریال او لیکوال تر وژل کېدو وروسته پر ایس ای دغه سي نیوکي سوي وي له نوموړي سره زموږ همکار بشیر ګواش مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې پر خبریالانو د بردون لپاره ولی ایس ای ته ګوته نیول کیږي ډاکټر محمد تکی وایي
ایس ای داسې تاریخ پاتې شوی دی چې د پاکستان کې صحافیانو باندې میډیا خلکو باندې دغه لړخه یا ډېر فشار راغلی دی یا پرې حمله او اٹیک شوی دی ایس ای دا غواړي چې کوم نریټیو کومه بیانیه پاکستان کې ده دغه برخلاف یو کاونټر نریټیو پیدا نشي یو بل بیانیه پیدا نشي او حامد میر حالانکه هغې پر موږ ډېرو خبرو باندې اختلاف لرو خو ځینې خبرې هغې داسې کولې چې هغه غالبا د پاکستان د اسټابلیشمنت د بیانیه خلاف روانو خصوصا د بلوچانو په حواله باندې چې هغې پروګرامونه کړي دي بلوچانو لانګ مارچ په حواله باندې بیا ځینې خبرې نور هم داسې دي غالبا د اسټابلیشمنت د لاین نه مختلف لاینه اخیستي زما په خیال دا صرف یو صحافی باندې حمله نه بلکې پاکستان کې مکمل د اظهار ازادۍ باندې نو صحافت او میډیا باندې برید دی
ډاکټر صاحب تقی تاسو ویل چې دا په ټول صحافت باندې برید دی نو تاسو دا سه غنی تاسو دا سه ښکاری چې پاکستان کې به خبر اعلان په دې پیخه را بیدار شي او یو आवाज بشي ځکه چې اکثره د خبر اعلان په خپل منځ کې هم سره په یو خبره متفق نه دي
تاسو خبره صحیح ده چې خبر اعلان متفق نه دي بیا مالکان چې کوم دي خصوصا د میډیا هاوسز غي ځان خپل موټیو خپل اراده خپل پروګرام لري خو زما دا خیال دی چې په دې وخت کې خبر اعلان ته صحافیانو ته یو ځای کېدل پکار دي نه نو یو په یو به ولي یو په یو به وژني پہلا حمله نه دا او اخیره هم بنوي
نو ډاکټر صاحب تاسو څه ویني د دې پیښې نه وروسته چې په حمید میر باندې کوم برید شوی د دې نه وروسته دغه ادارې حساب ورکول تر کش کېدل شي
نو ګورې دې باندې خو د پاکستان خپل دا د ذهن به جوړول غواړي چې هغه آیا د یو سکیورټی سټیټ کون ته کې ژوند کول غواړي یا جمهوری خپل سفر جاری ساتي سلیم شاهزاد داسې کتاب لیکل چې هغه کې د استخباراتي ادارې د پاکستان هغه باندې ډېر الزامات چې اډمیرل مایک ملن د امریکن ځواکونو چې کوم سربراهو په خپل وخت کې هغه هم دا یو الیګیشن لګولې د پاکستان د آی ایس آی باندې د سلیم شاهزاد په حواله باندې نو الزامات ډېر دي واقعات پیښ هم ډېر دي خو الټیمیټلی خو د پاکستان حکومت سره د دې واک دی او کنه دی نو پکار د چی وی میاسر نواز شریف د لوی منډیټ ملو شوی دی. زما نظر نه یو نیوز تیر شوی دی چې هغه یو های لیول اجلاس هم پوښتی دی. نور کاروایی هم پکار ده چې یو میسج د داسې لاړ شي.
تاسو ګڼئ دغه حامد میر باندې چې کومه پیښه شوې ده، آیا دا کوم باسونه چې درا ولړول یا نور دغه سه صحافیان درا ولړول د بلوچستان په حواله، د پښتنو په حواله، طالبان په حواله، آیا دا بور سره کمزور شي، غلیب شي او کنه نور زور به دا واخلي؟ دا خبر
زما دا خیال دی چې غلیب نشي جی. نور الټرناتیو میډیا شته، سوشل میډیا شته، نور اوینیوز اویلیبل دي او د پښتنو، د بلوچانو، د شیعاګانو دا غیله بالکل په ځای باندې ده. د پاکستان میډیا کې نریټیو ډېر زیات کنټرول شوی دی، سخت فشار لاندې صحافیان هلته کار کوي، لای خبرې ته نه پرېږدي او چې څو خبرو کې هغې باندې داسې بریدونه او حملې کېږي، دنیا به پرې خبرېږي. اوس هم خبر شوی دی دا خبره په حامد میر نه درېږي.
د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر محمد تکیو چې زموږ د همکار بشیر ګواش پښتون ته ځوابونه ویل. د قبایلي سیمو زده کوونکي وایي سکولونه یې په پوځي عملیاتو او جګړو کې وران شوي او ډېر خپلوان یې له تعلیمه محرومه پاتې شوي دي. دوی حکومت که مذاکرات کوي او که پوځي عملیات، خو دوی غواړي چې په سیمه کې زر تر زره امن راشي. ځلاند یوسفزی له دوی سره غږېدلی.
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي زده کوونکي خان بادر وزیر مشال ریډیو ته وویل چې یوازې د خبرو اترو له لارې امن راتلی شي، او دا چې د بدامنۍ له وجې په وزیرستان کې ځاني او مالي زیان سره سره د تعلیم عمل ته هم ډیر زیان رسیدلی دی.
مذاکرات وکړي، مذاکرات سره چې تعلیمي ادارې بحال شي، انشاءالله را روان شي. کم نسل دی، تعلیم یافته نسل دی، نظام چې بیا به انشاءالله په عمر هم داسې مسالې نه راځي. نظام چې د فاټه کې به یو داسې کس نه وي چې هغه دا ووایي چې اپریشن صحیح طریقه ده، بلکې دا به وایي چې موږ مذاکرات غواړو او موږ ته یو پوره من لاره راکړی شي، موږ له دې پوره من تعلیمي ادارې راکړی شي.
خو بیا د مومن ایجنسی یو زده کوونکی روح الله مومن وینا ده چې که په هر طریقه وي خو دوی امن غواړي، ځکه چې ربدم نه لوجي د دوی مستقبل د تباهۍ په لور روان دی.
مذاکرات کوي او کفرشل کې د دوی خپل خوخه ده. موږ ته د کم از کم زموږ ماشومان ته زموږ بچو ته رسېږو کی موږ چرته لاړ شو؟ نه سکول را تشته، هیڅ هم نشته. انم دومره وسته چې کته را شو دلته بشاور کې سیټل ایریا کې موږ تعلیمونه جاري ساتو یا صدا وو، موږ ته څه نشته. نه مذاکرات کې موږ ته سدسې پایده را رسي، انا اپریشن کې موږ درا رسي.
نو رګدې ایجنسی سره تعلق درن کې طالب علم سیف الله څخه مو چې کله فاټا کې د امن ټینګښت لپاره د اپریشن یا مذاکرات د غوروالی په باب له اپختل، نو له هغه وینا وا
جنگ کې یو اغم خار نه منې، دم خار نه منې، نو دا خو امپوسیبل کار دی. مطلب کا دور سره مذاکرات کی خبرې وکي نو کې دیشي لکه کې امن رسي په جنگ په جګړو خو نه شرتله. په 2009 کې زمو په لوړ او رګدې چې کوم د اپریشن شروع شو، کله فینل ایگزام زمو شروع کې دوه تقریبا 10-15 ورځې زمو ول سکول چې په جړ بندو ول
لازمی دی. خو یو غیر سرکاري اداره فاټا ریسرچ سنټر خپل رپورٹ کې وایي چې د مختلفو لاملونو له وجې فاټا کې صرف په نوم تعلیمي نظام موجود دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
په کرم ایجنسی کې د بالی شخیلو خلګ تر شپږ کالو زیات مده وسوه چې د فرقیزو شخړو لامل له خپل کورونو سیمو بے کور سوی دی. دوی وای حکومتي چارواکي دوی زر تر زره خپل سیمو ته ستانه کړي. بل په لور حکومتي چارواکي وای چې هلته لا هم ځینې د سیستم دستا چې دوی د خلګ نسی ستنه ولای. تاریخ ورکزای پر دې موضوع رپورت لري.
په قبایلي سیمه کورمه ایجنسۍ کې د فرقه ایز شخړو له امله بې کوره شوې د بالشخیل سیمې متاثرین وایي چې دوه کاله وشول چې په سیمه کې مری لوزنامه عملي شوې ده، خو د دې باوجود تر اوسه د دوی واپسي خپلو کورونو ته ونه شوله. متاثرینو په خبره چې شپږ کالونه زیات وخت کېږي چې شاوخوا درې سوه کورنۍ د خپلې سیمې نه بهر د کډواله ژوند تېروي. کبد خان په نامه د سیمې یو متاثره کس مشال رډیو ته وایي چې حکومت دې زر تر زره دوی خپلو کورونو ته واپس کړي، ځکه چې په دې ژوند کې دوی سختنګ شوي دي.
څوک ستین کې دي، څوک پرکریم کې دي، څوک وزوی کې دي، څوک بل ځای کې کرے پیزیوتی دي. هغه د خرڅو سشتونه دي، غریبونه وزه پوری متنخې ما ملو دي، نتر خوراکي مواد ملو دي، نمبر شي ملو دي.
واضح دی چې په 2003 کال کې شیا سنی مشرانو ترمن د مری په سیمه یو لوزنامه تر سره شو چې پکې یو شیک د جنگونو په وجه د بیکوره شو خلکو بیا بدکاری ده. په 2013 کال کې دغه لوزنامه د ملکی دورسته بیکوره شو خلکو واپسی په سلسله واره توګه شروع شو، خو د سیمه یو بل کس او مشر ګل وزیر وای چې دې نه پوهی گی چتر اوسا دو دوی واپسی ولی نشولا
دی مری میدی کی داغه دی چا کوم استو خلکو خپل ته لوک دی چا چې کوم دی لکه اوس مرغی چې ناشو په مستو شور کی شو غ خپل ته لوک دی کنه کبه دی سه مو موضوع تړلی وی بیا دی حکومت وی چې توسي متمر شو دی بون دی ما زونو نستړه و
د کور میجنسی تنظیم مشا چارواکه ریاض مسعود مشال لډیو دی ویل چې پسما کی زنی داسې مسله شته چې د هغوی له وجې د بالشخیل متاثرین واپسی زندول شوی دا د قدرتی آفتونو سره د مبارزې د قبایلی ادارې ترمخه په کورم ایجنسی کې د فرقایز شخړو له امله شاوخوا 2000 کورنۍ بې کوره شوې دي، چې پکې زیاتره کورنۍ لا هم کډواله ژوند په تیرولو مجبور دي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، کورم ایجنسی.
د پاکستان ډان روزپانی د قائد اعظم پونتون د یو استاد عاصم سجاد اختر یو مقاله خبر کړی ده. نو موړی لیکي چې پاکستان د بلوچستان او سندیانو ترڅنګ د پښتنو پر وړاندې هم بد رویه خپل کړی ده، او دوی ته نه یوازې خپل حقونه نه دي ورکړي بلکې ځپل یې هم دي. بشیر ګواش له نور تفصیل سره.
ډان ورځپاڼه کې عاصم سجاد اختر لیکي چې پاکستان کې له پنجابیانو علاوه نور ټول قومونه لکه پښتانه، بلوچان او سندیان فکر کوي چې دوی ځپل کیږي. بنګالیانو، کشمیریانو او سرایکیانو په ګډون نورو قومونو او ژبو ویونکو هم په یو یا بل وخت کې د پاکستان د ځپلو په وړاندې مقابله او مبارزه کړې. لیکوال وایي چې په 1940 کې د پاکستان د جوړېدو په وخت ډیورن لاین سره میشته پښتانه د هندوستان د ماتېدو خلاف وو. د هغه په خبره هندوستان او افغانستان سره د پښتنو د اړیکو او جرړو یا ریښو په بهانه پاکستان دې قوم سره د مرې مور سلوک کوي. ډان ورځپاڼه کې راغلي چې قبایلي سیمې قصدن له پرمختګ او سیاسي حقونو لرې ساتل شوي، ځکه چې دا کار د پاکستان د قومي سلامتۍ په ګټه دی. د ورځپاڼې په خبره د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې قبایلي پښتانه ډېر ځپل شوي، په لکونه یې خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي او په زرګونو یې وژل شوي دي. لیکوال وایي د پاکستان ریاست پښتنو کې د بیلتون پالنې غوښتنې د کمزور کولو لپاره دوی په پوز کې شامل کړي او په ملکی ادارو کې هم ورلا برخه ورکړي. هغه زیاتوي چې پاکستان د پښتنو کلتور ته هم سخت نقصان رسولی دی. دا په داسې حال کې ده چې پښتانه په تجارتي او اقتصادي برخه کې ډېر فعال دي. د لیکوال په خبره پاکستان کې د فرنټیر کاپس یعنی اف سی یا سرحدي ځواکونو په لاس د بلوچانو ځپل هم په خونړۍ توګه روان دي. د دې ځواکونو ډېره برخه پښتانه دي. د ډان ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې سره له دې چې پښتانه په ټول پاکستان کې کاروبار لري او په هر ځای کې تجارتونه دي، خو دې ګرځېدو راګرځېدو دوی ته ډېر مشکلات هم جوړ کړي. د ورځپاڼې تر مخه د روسیو کې چې اسلام آباد کې په سبزی منډۍ کې کومه چاودنه شوې وه، په هغه کې هم ډېر وژل شوي کسان پښتانه وو. ډېر پښتانه په کچا آبادیو کې ژوند کوي او اسلام آباد، لاهور او نورو لویو ښارونو کې پې خلک ټوکې کوي او د سیاست قرباني دي. عاصم سجاد اختر وړاندې لیکي چې پښتنو کې پر دې خبره پوره اتفاق نه ښکاري چې د خپل راتلونکي او پرمختګ لپاره څه وکړي، خو دوی باید چې له هغه عواملو ځان خلاص کړي چې دوی یې د بحران سره مخ کړي.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاو کم یو لس بجې،
د مشال مارکا
په یو نیمه بجا،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه دوه بجې،
زما کور زما کله
په پاو کم سلور بجې،
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. درنو اوریدونکو، وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 5:30 بجې سوې. انیسا اجمل را سره په سټوډیو کې د راځي چلاغه څخه د خبرونو لنډیز واورو.
د خیبر پختونخوا په بونیر کې د عوامي نېشنل ګوند یو غړي افضل خان وژل شوی دی. د عوامي نېشنل ګوند غړي بشرا ګوهر نو مشال لیډیا ته ویلي چې نامعلومه وسله والو افضل خان هغه وخت په ډزو وژلې کله چې د سلارزو جوړ په سیمه کې له خپلو ملګرو سره روان و. بلخوا د بیډبیرې یو پولیس افسر احمد علي نن مشال لیډیا ته ویلي په خبر سره نږدې بیډبیرې کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر میا مشتاق په کور بیګا وسله والو برید کړی او دغه د کور درې سړي تښتولې دي. د دې دواړو پیښو ذمہواري چا تر اوسه نه ده منلې. نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په خبریال حامد میر د حمله د پلټنو لپاره عدالتي کمیشن د جوړولو حکم ورکړی. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویب پاڼه خبر خپور کړی چې په اسلام آباد کې د حامد میر د برید پلټنو لپاره نن پر بل شوې غونډه کې وزیر اعظم نواز شریف چیف جسټس ته خواست کړو چې د دې عدالتي کمیشن لپاره د غړي منتخب کړي. د پاکستان سین صوبې په سکر خار کې بیګا په یو ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه سلوېخت کسان وژل شوي دي. د ژغورنې د ادارې ویاند انور کاظمی نن مشال لیډیو ته ویلي په وژل شوو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د کابل ښار د اتمې حوزې اړوند سیمه کې نن سهار د کرنې وزارت په یو ګاډي چاودنه شوې ده. د کابل د امنیې قومندانې ویاند حشمت الله ستانکزي نن مشال لیډیو ته ویلي چې په دې چاودنه کې د کرنې وزارت یو شمېر کارکوونکي زخمیان شوي دي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې 13 وسله وال وژل شوي، 8 زخمیان او 2 نور نیول شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی منلی چې په هیواد کې اوسم ښځې له جنسي ناانصافۍ سره مخامخ دي. په کامی فورن کې د ایران د ښځو د ورځې په مناسبت حسن روحانی ویل چې اوسم ځینې ښځې داسې دي چې د سړو د ناوړه سلوک له وجې یا خو په ویره کې دي یا له مشکلاتو سره مخامخ دي. او د عراق د بغداد په شمال کې په یو یونیورسټي کې د ځانمرګي برید له وجې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او ګڼ شمېر ژوبل شوي دي.
مشال ریډیو ته غوږی یاست. خبرونه مو لانی ساجمل څخه اوریده. او اوس بولاړ سو اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان کورونی ورسپانو نن په خپلو غونو کې پر کومو موضوعاتو باندې بحث کړی دی. د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل دا ورسپانې لوستې دي.
نن جنگ ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې د تیرې جمعې په ورځ د کابینې غونډه کې یو سلویخ نکاتي ایجنډا باندې بحث وشو چې پکې طالبانو سره مذاکرات، د اقتصادي ترقې په چارو خبرې او په مختلفو لوزنامو غور شو. دغه لړ کې د کابینې غړو ژمنه وکړه چې مذاکراتي عمل به هر حال کې منطقي انجام ته رسول شي. همداراز داخله وزیر په کمی سلامتۍ او د خزانې وزیر په اقتصادي صورتحال خبرونه ورکړه. اداریه وایي چې غونډه کې د قطر نه ال پی جی او ایران نه بجلی راغوښتو په چارو هم خبرې وشوې، ځکه چې د اقتصادي ترقې لپاره توانای ضرورت پوره کول انتهایی ضروری خبره ده. او دغه لړګي د عرب ملکونو سره قدرتي مایګیس پلوزنامو او مفاهمتي اداختونو هم غور شو او د دې د مختلفو اړخونو جاج واغسته شو. اداري وایي چې د فرانس، چک ریپبلیک، ویتنام، روس، کینیا او پلفاین په ګډون بازي نور ملکونو سره په دفاعي او معاشي تعلقاتو او لوزنامو هم خبرې وشوي. دا شان وزیر اعظم د ترکی سره شوی لوزنامو نه هم کابینه خبر کړه او د دې باضابطه منځوري ورکړې شو. اداري اخیره کې وایي چې د ذکر شوی اقداماتو نه پته لګي چې حکومت د ملکی تر کېلل کې سنجیده دي او د دې د پاره د زړه د اخلاص کار کوي. خو ضرورت د دې خبرې دي چې دا ټولې منسوبې د زر تر زر شروع کړي شي او په دې د کار رفتار تیز اوساتل شي چې ورسره زر دا منسوبې سرته ورسول شي. او ورسره دا هم ډیره ضروری ده چې ذکر شوی منسوبې د هر قسمه کرپشن او غلا غلطونه پاکي اوساتل شي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپان خپل اداري کې وایي چې خیبر پختونخوا او خاص کر پېښور کې د شوکو، بانکونو لوټلو، پیسو د پاره تختونو او ترهګرۍ په ګډون نور جرمونو کې چې څنګه د موبایل استعمال کیږي هغه د چانه پټه خبره نه ده او د دغه ملزمانو د نیوو لپاره پولیس ته د بنیادی سہولیاتو ضرورت دی. اداري وایي چې د غلړ کې د موبایل سیم درک معلومولو سیستم معرفي کولو منصوبه صوبایي حکومت جوړ کړی و. هغه یو وار بیا د زنګ کار شو او د هغه وجه دا ده چې ملک کې به ډیر زر د 4G سیستم راشي نو ورسره به د 3G زول سیستم اثر کم شي، نو ځکه صوبایي حکومت نه غواړي چې په زړو منصوبو پیسې ولګوي. اداري وایي چې څنګه د جرمونو مخنیوي لپاره جدید طریقې او نوې ټکنالوژي راځي، هغه شان ورسره ورانکاري خلک هم دینه د بچکی دو لارې لټوي. نو داسې حالاتو کې ضرورت د دې خبرې دی چې د اوس نه د نوي سیستم د لپاره تیاری شروع کړی شي او د زوړ سیستم د لپاره ایښودې شوی 14 کروڑ روپې په نوي سیستم ولګول شي چې ورسره به په خشن د جرمونو مخنیوي وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دان ورسپانه لیکي باید د خبرو د روان عمل په اړه دواړه غاړي حکومت او طالبان د امن لپاره عملی کار وکړي او دا نه چې طالبان دغه عمل څخه ګټه پورته کړي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي د افغانستان د امنیت او سولې لپاره باید ګاونډي هیوادونه هم خپل رول ولوبوي. د دې دواړو مقالو غټه کې درته فرخنده اسد وړاندې کوي.
د پاکستان دان ورسپانه په خپل یو اداریه کې لیکي د طالبانو سره د سولې د خبرو عمل د حکومت لخوا پیل شوی چې پرې نیوکې هم روان دي، خو که وکتل شي نو د دغه هیواد په سیاسي منظر کې د دې بل سهل هم موجود نه و. د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو چې د تحریک طالبان سخت مخالف دی هم یې د خبرو د دغه روان عمل مرسته کړې، خو پر دې هر څه کې تر ټولو زیاته ذمہواری د حکومت جوړیږي چې نه یوازې د خبرو دغه عمل کامیاب کړي بلکې د ولست حفاظت ذمہواری هم سرتا ورسوي. او اوس چې کله د تحریک طالبان د جنگ بندۍ نیټه ختم شوه نو کچیرې په ملک کې ترهګر حمله وشوي ټوله ذمہواری به په حکومت راځي. ورسپانه لیکي باید د خبرو ته هم وکتل شي، طالبان د خبرو روان عمل د خپلو ګټو لپاره استعمال نکړي ځکه چې تحریک طالبان د پروپیګنډو خورولو مهارت لري. لکه څنګه چې د طالبانو ویان ویلي د ډز بندۍ د مودې د ختمېدلو مطلب دا نه دی چې ګنې دوی په ولس حمله پیل کړي، نو د داسې بیانونو سره دوی د ویرې او امید دواړو پیغام ورکوي. او تحریک طالبان لکه چې د پاکستان د منتخب شوی حکومت نه زیات پر خپل خبره ولاړ وي او کېدای شي د روانو حالاتو ګټه پورته کړي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي تر اوسه پورې د افغانستان جنگ د امریکا یو پروژه وه او داسې بلکې د کچېرې امریکایي عسکر دغه هیواد اوزي نو یو ګډوډي به رامنځته شي، او ځکه هم د افغانستان د امنیت ذمہواري دغه هیواد امنیتی عسکرو ته وسپارل شوه. خو د اپریل په 15 نیټه د ولسمشرۍ انتخاباتو وروسته یو نوی منظر مخې ته راغی. که څه هم طالبانو افغانانو ته د انتخاباتو پر مهال د ترهګر حملو دړکې ورکړې وي، خو افغانانو ته دغه دړکو او خطرو هیڅ پروا ونه کړه او د خپلو رایو استعمال یې وکړ، او دا شان یې ثابته کړه چې افغانان اوس د خپل ځان لپاره امن او سوله انتخابوي او باید په دې عمل کې ګاونډي هیوادونه هم خپل رول ولوبوي. نیویارک ټایمز لیکي امریکا باید د دغه هیواد د وتلو وړاندې د ګاونډي هیوادونو خاص کر هند، پاکستان او ایران سره خبرې وکړي او د سولې د عمل پر مخ بوتلو لپاره یو منصوبه جوړ کړي، او همدا د یو جنگ د ختمولو تر ټولو ښه لار ده چې ګاونډیان په اعتماد کې واخیستل شي. نیویارک ټایمز لیکي اوس دا د افغانستان په ګاونډي هیوادونو پسې هم ده چې د تر ټولو اختلافاتو لرلو باوجود په دغه هیواد کې د نورې وینې تویولو مخه ونیسي، او هیڅ یو د افغانستان ګاونډي هیواد به د پخوا غوندې په افغان پوځ کې تاوتریخوالی لیدل ونه غواړي او باید د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د سولې، جمهوریت او امنیت د پرمخ بوتلو په لاره کې خنډان وانه چوي.
مشال ته غوږ ونیسي چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوس به ولاړ سو کابل ته. هلته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د رایو د لومړني شمیرو د اعلانولو ته د هغوی په وینا 10% کار لا پاتې دی. له کابل زموږ همکار تاسو ته دا رپورټ وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټول کارونه د قانوني مهالویش سره سم پر مخ روان دي، او وایي د ولسمشري انتخاباتو لومړني نتایج اعلان ته تقریبا آماده دي. د دغه کمیسیون وایي نور محمد نور دغه خبر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړه.
تقریبا زه په ډاګه ویل شم چې د اویاونه تر یو اویا فیصدو پورې مونږ ټول د پایلو ورخې د جمهورې په مرکز کې پروسس کړی دي، او مونږ تقریبا د ته آماده یو چې ورو ورو د فیصدی په اساس باندې او بلاخره ابتدایي پایلې د افغانستان د خلکو سره شریک کړو.
کمیسیون وایي د هغه مهال ویش له مخې چې دوی شاوخوا یو کال وړاندې له رسنیو سره شریک کړی وو، باید د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې د 10% نیټه اعلان شي. د دغه کمیسیون معلومات ښیي چې له ولایتونو څخه مرکز ته د نتایجو د پاڼو راټولول د اپریل پر 15 نیټه پای ته رسیدلی، او اوس باید لومړی د فیصدۍ پر اساس او بیا په عمومي ډول لومړنۍ پایلې اعلان شي. بلخوا لمړنیو نسبي نتایجو ته په کتو داسې ښکاري چې شاید د افغانستان د ولسمشرۍ مخکښ کاندیدان ولسمشرۍ ته د رسېدو لپاره 50 جمعي یو رایې پوره نه کړي او همدا د انتخاباتو د دوهم دور احتمال ډېروي. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم دا ګمانونه نه ردوي، خو زیاتوي چې که انتخابات دوهم دور ته ولاړ سي نو شاید له تخنیکي اړخه کمیسیون ونسي کولای پر خپل ټاکلي وخت انتخابات وکړي. نور محمد نور وایي دی وایي که چېرې انتخابات دوهم دور ته ځي په هیڅ صورت دا امکان نشته چې تر جوزا میاشتې دمخه دې د دواړو کاندیدانو ترمنځ دوهم دور انتخابات وسي، ځکه موږ دوه اونۍ وخت لرو چې باید نوی مهالویش جوړ کړو. کاندیدانو ته باید وخت ورکړو چې یو ځل بیا کمپاین وکړي او ټول هغه موارد په پام کې ونیول سي چې په لومړي دور کې تیر سول، چې دا کار ډېر وخت ته اړتیا لري. د انتخاباتو د قانون له مخې دوهم دور انتخابات باید د لومړي دور د وروستیو نتایجو تر اعلان دوه اونۍ وروسته ترسره سي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات لومړنی لس فیصده نتیجه تیره یکشنبه د شپږویشتو ولایتونو د شمیرل سوو 500,000 رایو څخه راووتل، چې له مخې عبدالله عبدالله د 1.9% رایو او اشرف غني احمدزی د 2.6% رایو په اخیستو سره په ترتیب سره په لومړي او دوهم درجه کې راغلل. که چیرې په لومړني دور کې د ولسمشرۍ لپاره معیار پوره نه سو نو شاید دغه دوه کاندیدان په دوهم دور انتخاباتو کې سیالي سره وکړي.
الجزیرا ویبپاڼې په پاکستان کې د خبریالانو د ستونزو په اړه یو لیکنه کړې ده. په دې لیکنه کې راغلي چې په پاکستان کې که خبریالان پر حساسو موضوعاتو رپورټونه جوړوي نو له دړکو او تشدد سره مخامخ کیږي. په لیکنه کې په دې وروستیو کې پر خبریالانو څو بریدونو ته کتنه شوې ده. غټه کې الله یو لنډې دمې وروسته اورو. الجزیرا ویبپاڼې لیکي د مارچ پر 28 نیټه پر مشهور خبریال او لیکونکي رضا رومي په لاهور کې وسلوال برید وسو، په کوم کې چې دی ټپي سو او موټر چلوونکی ووژل سو. مقاله لیکي که څه هم پر رضا رومي د سوي برید پړه چا ونه منله، خو پولیسو په غیر رسمي توګه وویل چې له دوی سره داسې نښې شته چې دا برید ناقانونه ګرځول سوې ډلې لشکرې جنګوي کړی دی. د رضا رومي نوم په هغه لیست کې شامل و کوم چې تحریک طالبان پاکستان خپور کړی و. په دې لیست کې د هغو خبریالانو نومونه راغلي وو چې د طالبانو په وینا د دوی او حکومت ترمنځ د خبرو اترو مخالفت یې کاوه. مقاله زیاتوي چې رضا رومي ته له یوه کاله دړکې ورکول کېدې او هغه به تل ویل چې زه ولې له پاکستانه ووزم او میدان سخت دریزو ته پرېږدم. د خبریالانو د ساتنې نړیواله اداره کمیټې ټو پروټیکټ جرنالیسټ ویلي چې پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو ډیر خطرناک ملک دی. مقاله لیکي پر خبریالانو د سو بریدونو تور یوازې پر وسلوالو ډلو نه، بلکې د پاکستان پر خپلو جاسوسي ادارو هم پورې کیږي. الجزیره لیکي د دې معنا دا ده چې په پاکستان کې خبریالان تر یوه له زیاتو دښمنانو سره مخامخ دي، او که ریاست چیرې د دې دښمنانو پر ضد ګامونه پورته کوي هم نو به لومړی کوم یوه ته لاس وراچوي. مقاله د پاکستان جاسوسي ادارو ته په اشاره کولو لیکي یو خبریال په کوټه کې د هغو بلوڅو میرمنو د غونډې رپورټ خپور کړی و چې په بلوچستان کې یا د پاکستاني پوځ لخوا د بشري حقونو تر پښو لاندې کولو پر ضد احتجاج کوي. مقاله لیکي دې کس ته له هغه رپورټ وروسته په پرله پسې توګه بیا داسې ټلیفونونه ورتله چې نمبر به یې نه معلومېده. په پاکستان کې جاسوسي ادارې د خبریالانو تنګولو او هغوی ته د دړکو ورکولو لپاره زیاتره وخت له همداسې نمبرونو هغوی ته ټلیفونونه کوي چې نمبر یې نه معلومیږي. مقاله لیکي په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې که څه هم ترهګرۍ او بدامنۍ تر ټولو جدي موضوعات دي، خو خبریالان خپل ژوند ته د ورپېښ خطر له کبله په دې اړه هغسې رپورټونه نسي جوړولی لکه څنګه چې پکار وي. د مقالې په لیکنه په تیره میاشت کې پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف ژمنه کړې وه چې د خبریالانو د خوندي کولو لپاره به ګامونه پورته کوي، خو د مقالې په لیکنه دا تر اوسه نه ده معلومه چې دا ژمنه به کله پوره سي.
دا مشال ریډیو ده.
اکسپریس ټریبیون لیکي حکومت د طالبانو سره د خبرو عمل په داسې حال کې هم پرمخ بیای چې نه خو په دغه دوران کې ترهګر بریدونه درېدلي او نه طالبانو د ډزبندۍ نیټه وغځوله. په دې اړه نور تفصیل فرخنده اسد راکوي.
د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په خپل یو اداریه کې لیکي د طالبانو سره د سولې د خبرو عمل واضح نه ښکاري. د خبرو په میز ناستې دواړه غاړې دا وایي د سولې دغه عمل پر مخ روان دی خو سخکاره پرمختګ په نظر نه راځي. تحریک طالبان خپل د ډزبندۍ اعلان ونغځبو خو داسې ښکاره کړې وه تر څو چې دوی د حکومت سره خبرې کوي تر هغې به په ولسي ځایونو بریدونه نه کوي او د مارچ په پای کې د ډزبندۍ د ختمولو اعلان وکړه. او دای هم اول چې د خبرو دغه عمل به روان وي. د طالبانو لخوا دا هم اول شو کوچېرې پر دوی سه حمله کیږي نو ثواب به یې ورکوي. ایکسپریس ټریبیون لیکي کچېرې طالبان په ولسي ځایونو بریدونه نه کوي او نه غواړي د داسې حملو پړه پر دوی راشي نو بیا ولې یې د ډزبندۍ نیټه ونه غځوله. او له داسې ټولو خبرو معلومیږي دواړه غاړې له انتشار ښکار دي. ورځپاڼه لیکي دې نه وړاندې حکومت ویلي وو تر څو چې طالبان په ډزبندۍ قائم وي د خبرو عمل به روان وي. اوس چې کله طالبانو پلا د ډزبندۍ نیټه ختم کړه نو باید حکومت هم پر خپل خبره ودرېږي او خبرې ختم کړي. خو دوی وویل چې دغه عمل به روان وي او نه حکومت په ډاګه د طالبانو نه د ډزبندۍ د غځولو غوښتنه وکړه. ایکسپریس ټریبیون لیکي طالبانو د ډزبندۍ نیټه پر دې هم ونه غځوله چې د حکومت نه یې د خپلو ملګرو د خوشي کولو غوښتنه کړې او وایي تر څو چې د دوی ټول ملګري امنیتي ادارو نه وي خوشي کړي تر هغې پورې نشي کولی خپل دغه فیصله واپس واخلي. خو ورځپاڼه لیکي طالبان د حکومت هغه شلو کسانو په اړه څه نه وایي چې حکومت خوشي کړل. ولې په ځواب کې طالبانو تر اوسه یو هم هغه کس نه دی پریښودی چې د دوی په ولکه کې دي او حکومت یې د خوشي کولو غوښتنه کوي. ایکسپریس ټریبیون لیکي کچېرې طالبان د خبرو د عمل په اړه دا وایي حکومت او یا امنیتي ادارو د دوی او یا د دوی د نورو ملګرو وسله والو ډلو خلاف په دغه دوران په وړه پیمانه عملیات کړي نو باید طالبان هم دا خبره یاد وساتي چې د ډزبندۍ په دوران هم ترهګر بریدونه نه دي ودرېدلي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. ډیلی ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د پاکستان مرکزی حکومت د تحفظ پاکستان قانون یا پاکستان ساتنې قانون د لارې امنیتي سرتیرو ته بې ساري اختیارات ورکولو پر ځای داسې ګامونه پورته کړي چې د ولس د بشري حقوقو څخه سرغړونه ونسي. ورځپاڼې تحفظ پاکستان قانون په اړه اداریه خبره کړې ده چې غټ ټکیه ګل ایاز وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه په خپل اداریه کې لیکي چې تحفظ پاکستان قانون کې امنیتی سرتیرو سره دا اختیار بوي چې بغیر له وارنټ د چا کور ته ننوتلی شي، مشکوک کس په ځای وشتلی شي، په حراست کې د تشدد کولو وروسته د یو کس خلاف ثبوتونه او د جرم منلو بیان جمع کولی شي. د دې ترڅنګ امنیتی ادارې پرته له د یو کس د بنیادي حقوقو په حراست کې اخستی شي. ورځپاڼه دا پوښتنه راپورته کوي چې څوک به د خلکو بنیادي حقوقو ساتنه وکړي ځکه چې پولیس له مخکې نه خلک ځپوي. امنیتی ادارې هم دغه شان کارونه کوي. په ادارې کې د یو غیر سرکاري ادارې شارپ شمیرو په اړه راغلي چې په 2012 کال کې 141 کسان د پولیس په مقابلو کې وژل شوي ول او د 9000 نه زیاتو کسانو باندې پولیس تشدد کړي او دا ټول کیسونه موجود دي. د بشري حقوقو ادارې د رپورټ تر مخه د تشدد طریقې ډېری خطرناکې وي. د دې ترڅنګ په ادارې کې د ایشین بشري حقوقو کمیشن رپورټ حواله ورکړ شوی چې په پاکستان کې 14 سبب پولیس تاڼي دي او هر ورځ یو کس په دغه تاڼو کې د تشدد ښکار کیږي. همدارنګه د کڑکیش نړیوال ادارې د 2008 کال په رپورټ کې ویلي چې پولیس د جرمونو د مخنیوي اهلیت نه لري. ادارې ځتوي چې دغه حقایقو ته په کتو سره یو خبره نور هم واضح کیږي چې امنیتی سرتیرو ته نور اختیار ورکولو سره به د پاکستان ولس له نورو خطرونو سره مخ شي. د پاکستان حکومت په دې اندې چې طالبانو سره د جنگ په حال کې دي نو په دې حالاتو کې غیر معمولي ګامونه پورته کولو ضرورت دی. ډیلی ټایمز ورځپاڼه په ادارې کې لیکي چې حکومت له غیر معمولي ګامونو کې دا خبره په پام کې نیول پکار ده چې د دښمن طاقت محدود کړي.
ګلایازو ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په یو بل مقاله کې په اداریه کې لیکلي چې د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونو له د پولیو د کارکوونکو تنخواګانې زیاتول او پر وخت ورکول پکار دی. ادارې لیکي د پولیو ناروغي اوس د دشمنانو په هغې پیرس کې شامل کړل شوې ده چې د کومې پر ضد د پاکستان پوځ جګړه کوي. د ادارې نور تفصیل انیسا اجمل وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹریبیون اسپانا پخپلے یو اداریہ کی لکھی چھ دا پاکستان حکومت دی دا پولیو پر ضد ساس کی ورکون کو کارکون کو تا پا وقت پیسے ورکڑی و دا غی دا ورزی پا مناسبت سرا تنخواہ دی زیادہ کڑی اداریہ لکھی دا ہیواد پا اکثر و برخو کی دا پولیو کارکون کو تا 2.5 سوا روپے دا ورزی ورکول کی گی چھ ورتا پا فوری توگا دا بدلون او دا غ معاملے دا جاج اغیستلو ضرورت دے اداریہ لکھی پا پاکستان کی دا پولیو ناروغی ڈیرا پتیزے سرا خوری گی اور پاکستان پر نڑے کیا ہیواد دے چرتے چھ دا پولیو وائرس تر ٹولو زیادہ پاکستان کے اس پوز ہم دا پولیو پر ضد پا کمپین کے برخہ اخلی چھ دا اداری تر مخہ دا ناروغی یو لسیزہ مخ کے لمین سوڑل پا کاروا پا پاکستان کے دروان کال پا لمڑی و دریو میاشتو کی دا پولیو دا ناروغانو سلور سلویخت کے سنہ رپورٹ شوی دی چھ پا کے تر ٹولو زیاد پا قبائلی سیموں کی دی پا ولسم اپریل پا جی ایچ کیو پینڈے کے دا صحت دا نڑی والے اداری ڈبلیو ایچ او دا خیبر پختونخوا وفاق فاٹا و دا پوزی چارواکو ترمنزا ملاقات شی و چخکاری دوی یو جامع نقطہ نظر خپل کڑے دے اداری لکی دا غنڈا داغ شرمندگی پر اساس جوڑا شی و چی ممکن دا دا پولیو دا وائرس لبچی پا پاکستانیانو دا نورو حیوادون لخوا سفری بندیزون و لگول شی اداری لکی دیتا پام کول پکارو چی لمڑے دا وڑان دینا را مخیط شوی مسلی حواری کل شی او بیا دا کامی وکار سمول دوی ما معاملہ ساتل پکارو اداری لکی دا پولیو ناروغی هم اس دا دخمنانو پا آغا فیرست کے شامل اکڑل شوی دا کومی پرزید چی دا پاکستان پوز جگڑا کبی پا پاکستان کے با دا پولیو راتلن کی مهم پا ویشتم اپریل پیلی گی و پوز ویلی دی چشمن دی چی دوی با کارکون کو تا دا امنیت پا لڑکی سم او بہترا ماحول ورکڑی خدا امنیت با کور پا کور گرزی دون کی یو یو کارکون کی لپارا زنگڑی نوی اداری لکی دا پولیو پرزید پا مهم کی کور پا کور گرزی دون کو کارکون کو تا مرشوب لا وقت دا نو دا دی کمپین دا موثر جوڑول لپارا تجویز شوی گامون د حیرانتیا وړ دی اداریه په خره کې لیکي وفاقي او صوبایي حکومتونو له د پولیو د کارکونکو تنخواګانې زیاتولو په وخت ورکول پکار دي که په پاکستان کې پوسټ په وخت تنخواګانې ورکول کېدای شي نو بیا د پولیو ست کارکونکو ته ولې نشي ورکول کېدای
انسا اجمل واده خبر ایجنسی لری پرتی سیمه تیرا میدان هغه خلک چې د جګړو او پوځي اپریشنونو لکبل به کورسوي وای چې حکومت دی ورسره د دوی د بیرته اتلو وعده پوره کړی دوی وای چې په سیمه کې د پخوا په پرتله امنیت شدی نو ځکه باید زر تر زر خپل کورونو ته ستانه سي فرهاد شینواری نور حال رکوي
د خیبر جن سایلر پرتی سیمه تیرا میدان نا بی کورشوی خلق وای چې حکومت ور سره خپل وادي پوره نکړي او د دوی د ستنې دو دویم پړاو لا تر دې د ما پیل نکړای شو دوی وای چې په پیښور کوهات او رگزو کورما او د نوخار په جلوزو کډوالو کیمپ کې د تیر یو کال رئیس دی رشوی دی او د یو شمیر مشکلات سره مخ دی په دې حقله د تیرا میدان نا بی کورشوی یو تن حاجی رحمان شاه اپریدی مشا ریڈیو تھوائی
سولم دا کو چیرہ مونږ خپل نو کینا په هایو زکرا واپس شو زر واپس شو دا سی خان دي چې په کریا باندې کور نشینی وای بیا چا په خپل پردیسه پروتګام ور پورې تانکی او په کمپونو کې راځي چې کمپونو کې ډیر مشکلات اې واپس خو له مونږ دا چې زین کې او په سوچ کې دا چې دې تیرو ول مونږ ټول چې کله واپس کوو چې په هایو زتا و شو د کم چې حکومت مخې کېږي یا کم به دارو مخې کم شي مونږ لا غره لکه څنګه بو جوار بو مان واپسی وش ور او کم شي مې دوه سول چې هغه مونږ مې لوشي مونږ
د باڑی او تیرا سیمی او مشر اقبال پردی وای چې دغه کډوال دې زر ولېګل شي او که نور رستو شو نو دوی به د حکومتي ادارو پر ضد احتجاج کوي
کوم چې په ویټینګ باندې دی په انتظار ناشتي چې دا وی هلته بسنه هم داسې پاتې شو هغه خلکو له دې واپسې جلدی
حکل مشکل د قبایلی سیمه د قدرتی افتونو سره د مبارزه ادارې اف ډی ایم ای او چارواکي فرمان خلجی سره رابطه وکړه نو دوی وویل
نجی دا خو اصل کې دا و چې التا یخنیاري و جی لارې مارې بند وورم کی التا بارانونه ډیر زیات کیږي جی نو اوس ان شاء الله مونږ خپل کې انټرنیشنل کمیونټی سره او ټولو پارٹ سیکریټریټ مونږ ټولو هغه کړه دې میټینګ کړه دې او ان شاء الله دې میاش اخر کې جی مونږ پلان کو لګیا و چې تیرا ریٹرن شروع کو جی دې په وجه باندې مونږ هغه وخت چوز کړی دی کوم وخت کې دیو چې لاړ شي دیو ته زیات تکلیفات نه جی.
یاد دی وی چې د خیبر جن سایلر پرتی سیمې تیرا میدان نه تیر کال د جنوري په میاشت کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتو له امله په زرګونه خلک بې کوره شوي وو، خو اوس په دې وروستیو کې پاکستانی پوځ پکې د وسلوالو پر ضد عملیات ترسره کړل او دا کوي چې د میدان سیمه د وسلوالو نه پاکه کړې ده او د تیرا بې کوره شوي خلک ورته واپس راتلی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
نن سهار د شوکدر کې د عیسایانو په کلیسا کې عیسایانو نارینه او زنانه راغونډ شوي وو او د دوی ایسټر یا اختر ولمانځه. دوی د ټول انسانیت لپاره د خیر شګړې دعاګانې وکړې. د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی پرې رپورټ لري.
د عیسائی ورورولۍ شوقدر لړخه د ایسټر یا د عیسایانو د اختر په مخه د انسانانو د تحفظ او د اتفاق لپاره خصوصي دعا وشوه. د شوقدر په چرچ یا د عیسایانو په عبادت خانه کې نن له سهاره د عیسائی زنانه او نارینه راغلي او په خپل مذهبي عبادت کې مصروف وو. په دې موخه د اخیرنۍ دعا ټکی ناصرګل چې د محمود ایجنسی او د خیبر ایجنسی لپاره پادری دی داسې وویل:
او خدایا، په دې ملک کې چې کوم دہشت گردی راغلی دا دا یو عذاب شروع شوی دی، ته د دې مخنیوي کولی شي، ځکه چې ټول کائنات خالق او مالک کوم ته، او په دې ملک کې امن راولا. د دې ملک اوسیدونکي چې هغه کم قبیله سره کم قوم قوم سره تعلق لري، خدایا ته دا غوی حفاظت وکې. آمین.
او څنګه چې د مسلمانانو په اخترونو کې خواږه خواږه خوراکونه تیارول شي، نو عیسایان داسې خوشحالي نه څنګه لمانځي؟ د شوقدر د عبادت خانې پادری پترس مسی وای:
پروګرامونه لکه جرګم پکی، الوام پکی او منجیم پکی د ارسی، ولې چې مونږ دغه پښتنو کلچر دی، مونږ هم پښتانی یو کنه. ټیک دا په مذهب کې به فرق شته، خو مگر دا دی چې دا کلچر په پروګرام لکه ساروی دغه کوي، ټیک دا چرګان دی، الوا دا، دا کمبین پروګرام دی.
ولې په دې موخه دوی مشال رډیو ته خپل سو ستونزې هم وویلې.
چودري شمعون مسی خبرې کوم. مسی بلادر له اقلیتی کونسلر له ایم پی
ورترغاړي وتل او د عیسایانو د اختر یا ایسټر مبارکۍ ورته ورکړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، شوقدر.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لس بجه،
د مشال مارکا
په یو نیمه بجه،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه دو بجه،
زما کور زما کله
په پاوکم سلور بجه،
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجه.
تر نو اوریدونکو د خبرونې د پای شیبو تر رسیدلیو انیس اجمل به درته د خبرونو لنډیز یو ځل بیا وړاندې کړي.
د خیبر پختونخوا په بنیر کې د عوامي نېشنل ګوند یو غړی افضل خان وزیر شوی دی. د عوامي نېشنل ګوند غړي بشرا ګوهر نن مشال ریډیو ته ویلي چې نوالي موسلوال افضل خان هغه وخت په ډزو وجلې کړه چې دی د سلامتو ژور په سیمه کې له خپلو ملګرو سره روان و. بل خوا د بډبیر یو پولیس افسر احمد علي نن مشال ریډیو ته ویلي پېښور سره نږدې بډبیره کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر میا مشتاق په کور بېګا وسلوالو برید کړی او د هغه د کور درې سړي یې تښتولي. تر اوسه پورې د دواړو بریدونو ذمهواري چا نه ده منلې. نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په خبریال حمید میر د حملې د پلټنې لپاره د عدالتي کمیشن د جوړولو حکم ورکړی دی. بلخوا د پاکستان د خبریالانو تنظیمونو نن په ټول ملک کې په حمید میر د حملې پر ضد احتجاجي مظاهرو اعلان کړو. په دې لړ کې نن د کراچي پریس کلب مخې ته د کراچي له صحافیانو اتحادیو د پاکستان صحافیانو اتحادی لخوا احتجاجي مظاهرې وشوې. د پاکستان سین صبح په سکر خال کې بیګا په ټرافیکی پیښه کې لږ تر لږه سلویخ کسان وژل شوي دي. د ژغورنې د ادارې ویان انور کازمی نن مشال ریډیو ته ویلي په وژل شوو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د کابل ښار د اتمې حوزې اړونده سیمه کې نن سهار د کرنې وزارت په یو ګاډي چاودنه شوې ده. د کابل د امنیې قومندانې ویان حشمت الله ستانکزی نن مشال ریډیو ته ویلي چې په دې چاودنه کې د کرنې وزارت یو شمېر کارکوونکي ټپیان شوي دي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تېرو 24 ساعتونو کې د هېواد په بېلابېلو برخو کې 13 وسلوال وژل شوي، 8 زخمیان او 2 نور نیول شوي دي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی منلی چې په هواد کې اوسم خزي له جنسي ناانصافي سره مخ دي. په کمی فورم کې د ایران د خزو د ورځ په مناسبت حسن روحانی ویل چې اوسم ځینې خزي داسې دي چې د سړو د ناوړه سلوک له وجې یا خو په ویره کې دي او له مشکلاتو سره مخامخ دي. او د عراق د بغداد په شمال کې په یو یونیورسټي کې د ځانمرګي برید له وجې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او ګڼ شمېر ژوبل شوي دي. بلخوا د بغداد په جنوب ختیځ کې په ساماوا ښار کې د دوو چاودنو له امله اووه تنه وژل شوي او تنه نور زخمیان دي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اورید. له همدې سره سم د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسېده. که پر دې څه پوه پات سواست ډیو ریډیو اوریدلای سي. زه بوریوال کاکړ له خپل ټول همکارانو او په سیمه کې له خپل ټول خبريالانو سره یو ځای تاسو اجازه غواړم. هر ځای چې یاست ښه ژوند ولرئ.